السلام علیکم ستړي مشي د بشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې له سلور تر 15 بجو په دې خبرونه کې د خپل قربا منورشان کې هلي او پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو څه ریپورټونه وړاندې کوو په اخیری برخه کې به یو کلتوري خبرونه د باختر ستوري هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا فرخنده اسد یې وړاندې کوي
د عبدالولی خان په هنتون د زدهکونکو مشال خان د وژنې خلاف نن په ثوابه کې مظاهره او لاریون شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ ته مشال خان د وژنې نوټس اخیستی. د مردان پولیس وای په دغه لړ کې 15 نور مشکوک کسان نیولې دي او نن د ترکی په آئین کې د بدلون لپاره ټول پښتنه کیږي. د خبرونو تفصیل نن د عبدالولی خان په هنتون د وجل شوی د کون کی د ثوابی د مشال خان په کلی زیده کی د هغه په دریمه د مدني ټولنو غړو په ګډون د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو په یولاریون کې برخه واخیسته او د مشال خان د وجنې خلاف یې شعارونه ورکړل. په دغه لاریون کې د سړو سره سره خزو هم ګډون وکړ. د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو نن او پرون د مشال خان د کورنۍ سره هم لیدلی او په دغه پیښه خپل خفګان ښودلی دی او د هغه په وجنه کې ککړو کسان د سزاګانو ورکولو غوښتنه کړې ده. بلخوا پرون په اسلام آباد او کوټه کې هم د هغه د وژنې خلاف مظاهره شوې دي چې پکې سیاستوالو د مدني ټولنو غړو سره سره د کونکو هم ګډون وکړ. په کوټه کې د مظاهره یو تن ابراهیم مهربان وایي
یو ور موږ دارنګ دغه راپور کې دا چې توهین او دا چې یو لیبل پراولګی چې موږ نه دا غزه بیا پروټیست کولای شو نه دا غزه سرغړونه کولای شو هغه د پاک دین پر نامه باندې چې تا دغه کړ دي. لیکن دغه باوجود دا ټول جهان ته معلومه شو یو دا چې ثبوت نه کوي دا چې هغه دی واقعي د توهین رساله دا څنګه قانون دی دا څنګه هغه دی چې ته کې او راولاړه بیا لغه باد په 2000 کسانو باندې وسوک وزنی دا اسلام دغه وزنه دا په خپل توهین رساله دی.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ته مشال خان د وژنې نوټس اخیسته او د خیبر پښتونخوا پولیسو مشرتۍ په شپږ دیرشو ګنټو کې د راپور ورکولو امر کړی دی. چیف جسټس میا ساکب نثار پرون په یو بیان کې ویلي چې په رسنیو کې خپور شوي راپورونو او د معلوماتو پر اساس یې نوټس اخیسته دي. بلخوا وزیر اعظم میا نواز شریف هم پرون د مشال خان د وژنې غندنه کړې ده او ویلي دي چې ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي مشال خان د وژنې پلټنو کې پرمختګ شوی او پرون 15 نور مشکوک کسان نیول شوي دي. د سره د نیول شوو کسانو شمېره 1300 ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې پرون په یو بیان کې ویلي چې د مشال خان د وژنې پلټنو لپاره جوړ کړل شوي ځانګړې ډلې د ویډیوګانو کتلو او جاج اخیستو وروستو 15 نور کسان نیولې دي. په خبر پاڼه کې د مردان د پولیسو مشر میا سعید په حواله ویل شوي دي چې ویډیوګانو کې شپږ کسان د پوهنتون ملازمین دي چې پکې درې نیول شوي دي او د نورو لټون روان دي. قبایلی سیمو ځینې مشران وایي چې د فاټا لپاره د حکومتي کمیټه اصلاحات په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی او د روانې میاشتې په 19 نیټه به یې اورېدنه وي. بلخوا د آل فاټا سیاسي اتحاد او ځینې د پارلمان غړو وینا ده چې دوی به د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره هر قسمه کوشش کوي او قبایلی سیمې به په خیبر پښتونخوا کې ورګډوي. د چین سرخار بیجنګ کې د روډ شو لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ پرون روان شوی شپېته کسیزه پلاوی چین ته رسیدلې دي. د وزیر اعلی د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی په پیښور کې د تګ وړاندې ویل په دغه پلاوی کې شامل کسان به چینی سرمایه کار د خپلو کارونو او منصوبونه خبروي چې دغه به د سیمې د سرمایه کاری لپاره یو ګټور ګام وګرځيږي. له مومندو بهر اوسیدونکي چې په سیمه کې د نامنیو او د کاروبارونو د نشتوالي له وجې په پېښور او نورو سیمو کې میشتي وایي باید حکومت ته په سرشمیرنه کې دوی په مومندو کې حساب کړي. د بایزو کام نادر منان په دې اړه وایي
مردم شماری
د نوړاندې حکومت ویلي وو چې په نورو سیمو کې میشت خلک به د شناختي کارډونو په بنیاد په خپلو سیمو کې شمارل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې لا هم د داعش جنګیالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د افغانستان د لوی دستریز مرستیال مراد علي مراد نن په کابل کې میډیا ته وویل ممکن داعش په سیمه کې نور پټنځایونه هم ولري او که معلوم شي نو حملې به پرې وشي. د تیر زیارت په ورځ امریکا تر ټولو ستر غیر اټومي بم په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ډلې په مرکز استعمال کړ. تاسو مشال ریډیو ته وګی. نن په ترکی کې خلک په ټول پښتنه کې رائے اچوي چې لمخې په اساسي قانون یا آئین کې بدلون راولي. دې بدلون سره به په دغه هیواد کې صدارتي نظام جوړ شي او ولسمشر رجب طیب اردوغان ته به ډېر زیات اختیارات هم ترلاسه شي او نوموړی به تر نورو لسو کالو پورې په واک کې پاتې شي. په ترکی کې ټول پښتنه په داسې حال کې کیږي چې د دغه هیواد له غربي هیوادونو سره اړیکې هم ترنګل شوې دي. د اتلسو آئینی ترمیمونو لپاره به خلک او یا نا کې رائے ورکړي او دا به د ترکی پارلمان رول هم کمزور کړي. په ټول پښتنه کې ساده اکثریت سره آئینی بدلون منظورېدای شي. او بل خبر دا چې پرون د شام په حلب ښار کې په موټر بمی چاودنه کې د وژل شو شمېره 212 ته رسیدلې ده. دغه حمله د هغو بسونو ته نږدې شوې ده چې په حلب کې د وسلوالو تر محاصرې لاندې سیمو نه خلک پرامن سیمو ته وړل. پرون د شام سرکاري میډیا خبر ورکړ چې په دغه حمله کې 9 کسان وژل شوي دي، خو د برتانیا میشتې د شام د بشري حقونو د سار ډلې وروستو د وژل شوو کسانو شمېره 23 ښودلې وه چې اوس داسې راپورونه دي د وژل شوو کسانو شمېره له 112 نه هم زیاتېدای شي. په دغو بسونو کې په زرګونو شیعهګان راوړل کېدل چې د بشر الاسد ملاتړي وو. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونه کې مول فرخند اسد د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې که را سره وي نو د غریپورټونه اوریدلی شي. د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا له پولیسو عبدالولی خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان د وژنې په اړه رپورټ غوښتی دی. بل خوا د دیني چارو پوه ډاکټر قبله ایاز وایي د اسلام سپیشل دین هیڅ چاته د دغه ډول وژنو اجازت نه ورکوي. د مومند ایجنسی خلک وایي د بدامنۍ او بېروزګارۍ له وجې بندوبستي علاقو ته د تللي خلکو په دغو علاقو کې سرخپېرنه نه مني. دوی څه غواړي؟ او نن په ترکی کې خلک په آئین کې د بدلون لپاره په ریفرنډم کې وټونه اچوي. نور رپورټونه هم لرو او د دې ګړۍ په آخري برخه کې به په کلتوري خپرونه د باختر ستوري کې واورئ چې د رحمان بابا د عرس په موقع ادیبان او لیکوالان څه غوښتنې کوي.
رحمان بابا عرس پرځ دی یوه چھٹی چې کوم دی مقامی چھٹی دا د اعلان کړی شي او د دین علاوه د رحمان بابا د عرس سرکاري حیثیت حاصل شي.
د هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 نه د مازیګر تر 6 په پښتو ژبه اورئ. د روانې غړی اولنې موضوع لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واورېدله، د خیبر پښتونخوا په عبدالولي خان یونیورسيټي کې د مشال خان د وجنې حالات دي او دغه وروسته چې کومې خبرې مخته راغلي دي په هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهرې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم د دغه ګام غندنه کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ بیا د خیبر پښتونخوا د پولیسو نه په دې حواله رپورټ غوښتی دی، خو د مشال خان چې په خپله د سوابۍ ضلع د زیدې کلي سره تعلق لري، د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسف زید هغه کلي ته ورغلی دی او دا وخت موږ سره خبرونه کې برخه اخلي. زلاند، تاسو ته هرکلی وایو. د زیدې کلي او هلته کې د هلو ځلو وروستی حال را سره شریک کړئ چې هلته کې د مشال خان په کلي کې روان دي.
ډېره مننه منور شاه. نن د مشال خان د غم دریم ورځ وه او څنګه چې تاسو ته پته ده د پښتنو په غمونو کې په دریم ورځ باندې ډېر خلک فاتحې له دعا له ورځي، چونکه د غم اخري ورځ وي. نن د مشال خان په غم کې د تیرو دوو ورځو په نسبت باندې خلک ډېر زیات وو، ګڼه زیاته وه، مقامي خلک او نور مېلمانه د بهر نه هم چې کوم دي نو د مشال خان دعا ته او فاتحه قرات لاسنیوی ته د پیښور نه د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید علم محسود راغلی وو او هغه سره د پښتونخوا ولسی تحریک غړي وو تر شل دیرشو کسانو پورې کسان هم په دغه لاسنیوه کې موجود وو او دغه ټیم باندې په حجره کې موجود چې کوم ناست کسانو دا یو مشوره وشوه چې ولې نه د حجره دا ناست کسان بهر ووځي د زیبې کلي په دې بازار کې او په دې کوڅو کې د مشال خان په حق کې یو لاریون وکړي. په حجره کې ناست کسان چې هغه بهر راووت بازار ته او بیا د بازار نه ورسره د کلي خلک ملګري شو. په دغې خلکو کې تر لس شاوخوا لس زنانه هم داسې موجودې وې چې په دغې لاریون کې برخه واخیسته. د زیرې کلي په بازار کې د زیرې کلي دا بازار کافي اوږد بازار دی. بیا په کوڅو کې تقریبا شاوخوا درې کیلومتره دغه فاصله جوړیږي. دغه کې لاریون وکړو او اندازه د 500 د پاسه خلکو چې کوم نه په دغه لاریون کې برخه واغسته او د کلی په بازار او کوڅو کې نارې وهلې چې مظلوم دی مظلوم دی مشال خان مظلوم دی بیگناه دی بیگناه دی او مشال خان بیگناه دی. او دغه خلکو غوښتنه کوله له حکومته له عدالتونو او له پولیسو چې د مشال خان کورنۍ د غیر انصاف ورکړي شي او چې کوم خلک د مشال خان په قطر کې ککړ دي هغه ته د برابر سزا ورکړي شي.
ډیر مننه زلاند یوسف سیو چې د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع زیادې کلی ته ورغلی چیرته چې د مشال خان کورنۍ اوسیږي او هلته کې دغه د غم نن درېمه ورځ نمانځل کېږي. خلک دعاګانو ته ورځي. دغلته کې هم مظاهره شوې ده لاریون شوې ده. هلته په بلوچستان کې هم د مدني ټولنې فعالین ویلي چې د مشال خان قتل د ټول انسانیت قتل دی او په کار دي چې حکومت نه یوازې په دغه وجنه کې تورن کسانو ته سخت سزا ورکړي بلکې په راتلونکي کې د دغه ډول ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره نوی قانون هم جوړ کړي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د سیول سوسایټي تر اهتمام لاندې تېره ورځ د کوټې پرس کلب او مختیوي احتجاجي مظاهره وشوه. په دې مظاهره کې د ژوند د بیلابیلو برخو سره تړاو لرونکو تعلیم یافته میرمنو او ځوانانو ګډون درلود. مظاهرچیانو د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان د وژنې په ضد صداس شعارونه ورکول. پر دې مهال وینا کوونکو وویل چې د مشال خان قتل د ټول انسانیت قتل دی. نو راځي چې غوښ شو وزده کوونکی ثنا الله کاکر ته
او چې په دې کې درشته او انوال دی هغه دی باید سزا ته ورسیږي. او دویمه خبره دا ده کوم دغه چې دی د ما په وطن کې روان دی د تیر څلوېش کالو سره دا دغه یو تسلسل دی. نن په ما کې شعور وزل کیږي د شعور خوندان وزل کیږي. نن په ما کې سټوډنټس مسلین وزل کیږي. هر هغه درای خوند چې هغه خپل کمی شعور لري هغه خپل سیاسي شعور لري هغه د خپل وطن په جغرافیا خبر دي هغه خپل د جغرافیا څخه دفاع کوي هغه خپل د وسایلو دفاع کوي. نن هغه په یو یا په بل نامه باندې د خکې
په دې ترس کې میرمن سنا دورانی زیاتوي
د پوره معاشره قتل دی د یو انسان قتل نه دی په کوم طریقه دا سره سوي دی هغه ډیر ناجایز دا انصاف نه دی او دا مطلب دی چې زموږ حکومت ناکام دی.
خو ابراهيم مهربان خپل نظر صدا سره څرګند کړی.
مسله دا ده چې موږ یو ومړ کې چې بیا هم پړ کې یو ار موږ دارنګ مدغه را پر پورې کې دا چې توهین نو دا چې یو لیبل پر ولګي چې موږ نه دا غزه بیا پروټیسټ کولای شو نه دا غزه سرغړونه کولای شو هغه د پاک دین پر نامه باندې چې تا دا دغه کړی. لیکن دغه باوجود دا ټول جهان ته معلومه شو یو دا چې ثبوت نه کوي دا چې هغه دی واقعي د توهین رسال او بیا کوي هم چې غواته به یو ار د عدالت لبیا چې دا په خپل ومني بیا به هم لغه باوجود به تدری ورزده ته چانس ورکړي ته به درې ورزده ته د مولا ترکه چې دا بیا کېدای شي توبه وکړي. لیکن دلته دا یو شاینه اوس دا څنګه قانون دی دا څنګه هغه دی چې ته کوي او ولاړه چې بیا لغه باد په 2000 کسانو باندې وسوک وزنی دا اسلام دغه وزنه دا په خپل توهین رسالت
خپل ګران ولاد خان وای چې د مشال قتل د یو سوچ قتل دی.
د مشال قتل د یو انسان قتل نه دی بلکې د مشال قتل د یو سوچ قتل دی د یو تور سوچ د یو رونا راوړلو سوچ خلاف جدوجات دی. موږ د رونا راوړلو ټولو ملګرو ته دا پیغام ورکو چې تاسو راپورته سي د مشال قتل یو د انسان قتل نه دی یو د اقبال اعلی د زوی قتل نه دی بلکې د ټولو ځوانانو او د نوی سوچ د فکر قتل دی. پولیټیکل پارټي ته پکار دی چې په آئین کې امندمنټ راولي او خاص کر د بلسپیمی لا کې امندمنټ راولي.
د مزرې برخوالو غشتنه وکړه چې په پیښه کې تورن کسان دي سم د لاس په سزا وګمارل شي او داسې قوانین جوړ شي چې پراتلونکي څوک د نورو مشالانو د وژنې هڅه ونکړي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
هلته د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د مردان عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د وجرې نوټس اخیستی دی. چیف جسټس میا ثاقب نثار پرون په یو بیان کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ته امر کړی چې په شپږ دیرشو ګینټو کې د رپورټ وړاندې کړي. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمدالله راکوي.
د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د عبدالولی خان یونیورسټۍ زده کوونکي مشال خان د وژنې از خود نوټس په اخستو سره د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود نه په شپږ دېرش ساعتو کې راپور غوښتی دی چې دا پیښه څنګه اولې رامنځته شوه. میا ثاقب نثار د خالی په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په رسنو کې د خپرو شویو راپورونو پر اساس دا ګام پورته کړی دی. د ذکر ته چې د تیر زیارت په ورځ د مردان په عبدالولی خان یونیورسټۍ کې بلوګرو زده کوونکو د صحافت د څانګې یو طالب علم مشال خان د اسلام سپکاوي په تور کې ووژلو. د پیښې وروستو انتظامیه یونیورسټي د نامعلوم وخت لپاره بنده کړې ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د مشال خان په وجنه د افسوس څرګندونه په کولو سره ویلي چې د نوموړي په وجنه کې ککړ کسان دې په دې خبره پوه شي چې ریاست قانون په خپل لاسو کې اخستونکي په هیڅ ډول زغملی نه شي. د خالی په ورځ د وزیر اعظم له دفتره جاری شوي بیان کې ویلی شوي چې پولیسو ته هدایات جاری کړی شوي دي چې په پیښه کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیولی شي او اولس دې د قانون د حکمرانۍ لپاره د یووالي مظاهره وکړي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یو چارواکي کامران عارف وایي چې حکمرانان دې صرف دا قسمه پیښو د غندلو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي چې مخنیوی یې وشي.
حکومت ذمېداري ده چې کم وخت کې داسې جرم وشي چې هر څوره سنګین جرم وي چې د هغې تفتیش وشي چې څوک د هغې شاته دي چې هغوی ونیولی شي او په هغې مقدمه وچلولی شي. تر څو پورې چې حکومت خپله دا ذمېداري نه پوره کوي نو تر هغې پورې به دا واقعات کېږي. زیاته مهمه خبره دا ده کم مجرمان دي د هغې باقاعده قانون مطابق د هغې تفتیش وشي یا د قانون مطابق په مقدمه وچلي دا د دې حل.
هم تېره ورځ په اسلام آباد، پېښور، کراچۍ او کوټه کې د طالب علمانو تنظیمونو د بشري حقونو لپاره کارکوونکو او مدني فعالانو مظاهرې وکړې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د مشال خان وژونکي دې زر تر زره ونیول شي او ریاست هم باید دا رنګ پېښو د مخنیوي لپاره تګلاره جوړه کړي. احمدالله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د مذهبي چارو پوه ډاکټر قبله ایاز وایي چې د هیواد لویو لویو علماو د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وجنه غندلې. ویلي دي چې اسلام او شریعت هیڅ چاته د دې ډول کړنو اجازه نه ورکوي. زموږ همکار ګل ایاز نوموړي سره خبرې کړي. دی وایي
بغیر د تحقیق نه داسې اقدام کول دا هیڅ ته اجازه نشته او شریعت چرته هم دا اجازت نه ورکوي چې ته پخپلا مدعی هم شې، گواه هم شې، منصف هم شې او بیا د سزا د اطلاق هغه جلاده کار هم ته په لاس والے. د دې خبرو اجازت بالکل نشته. او جید علما چې دي لکه مولانا تقی عثمانی صاحب چې مفتی اعظم دې پاکستان بیا هغه په دې باره کې فتوا موجوده ده. دوه ورځو کې دننه دننه زمونږ چې پټیلي باندې د علما پتلی ګورو ډېر جید مفتی دا کراچی مفتی نعیم سے هغه ډېر کلم کلا علال اعلان دا ہوئی چې دا کار چې کوم دی دا شریعت کې تقاضو سره هم هم نه دی او د شریعت خلاف ورزی دا.
ډاکټر قبلایا صاحب، کومو ګورو په پاکستان په ټولنه کې او په خاصه توګه په تعلیمي ادارو کې ولې د زغم او د برداشت دغه په ختمېدو ده ماده؟
نو دې خو وجوهات ډېر زیات دي، خارجي وجوهات هم دي، اندرونی وجوهات هم دي. خو زما خپل یو خیال دی چې د دې طرف څخه د چا پاملرنه نشته. هغه دا دی چې نن سبا کوم نظام په تعلیمي ادارو کې نافذ شوی دی، دا دې ته چې چار ساله بی اے وایي، څلور کلیز بی اے، بی ایس، بی ایس، دا داسې یو نظام دی چې په دې کې ادب، لٹریچر، معاشرتی علوم دا بالکل رو رو د تعلیمی ادارو نه وزي لګیا دي. او د تعلیمی ادارو چې کوم نظام دی د هغوی تعلق صرف د پیسو سره جوړېږي لګیا دی. نو چې کله په هغه کې انسانیت ختم شي، همدردی ختم شي، جذبه ختم شي او په داسې سونه د نصاب حسابي، نو ښکاره خبره ده چې همداسې صورت به جوړېږي لکه کوم بدبختانه چې په عبدالولی خان یونیورسټۍ مردان کې جوړ شو. او زه خو یېرېږم حقیقت دا دی، دا واقعیات به په دې نه هم زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، یو آخري پوښتنه دا ده چې په دې هر څه کې د ریاست څه رول جوړېږي؟ چې ریاست باید د دغه شان پېښو د مخنیوي لپاره څه تګلاره جوړه کړي؟
بالکل، ریاست ته پکار ده چې د جرأت مظاہراو کی اور اوسا پوری ریاست کی کم دے آدھے بھام خکار دے اور دیو دباؤ خکار دے جی پرسو پوری دے دباؤ دے بھام نہ باہر نہیں ہوتے اور زخو خوش بھی نہیں مہر رہا.
د دینی تعلیماتو عالم ډاکټر قبله ایاز وو چې په عبدالولی خان یونیورسيټي کې د وجل شوی مشال خان د پیخې په اړه یې زمونږ د همکار ګولیا سره خبرې کولې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي چې د فاټا لپاره د حکومتي کمیټې اصلاحات یې په سپریم کورټ کې چیلنج کړي او د روانې میاشتې په 19 نیټه به یې اورېدنه وي. بلخوا د آل فاټا سیاسي اتحاد او ځینې پارلماني غړو وینا ده چې دوی به د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره هر ډول کوشش کوي. قبایلی سیمې به په خیبر پښتونخوا کې ورګډوي. له اسلام آباد په د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر دا رپورټ راکوي.
نن د اتوار یا دوشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی مشرانو د یوې جرګې فاټا گرینډ الاینس مشر ملک خان مرجان وویل چې دوی د وروستیو کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتي کمیټې سفارشات په سپریم کورټ کې چیلنج کړي وو، ځکه چې دغه کمیټې غیر آئینی او غیر قانوني ده. د نوموړي په وینا چې یوازې د پاکستان صدر ته دا وخت ترلاسه دی چې فاټا اصلاحات وکړي او یا کمیټې جوړ کړي، نو دا اوسنۍ کمیټې وزیر اعظم جوڑ کڑے دا حکومت دویتی اعتراض دے.
19 تاریخ باندے با سپریم کورٹ کے زمونگا وکیل صاحب پیشی کئی، وکیل طرف نہ ہدایات داری چے فی الحال وقت کے بعد زما گئی نما یقین دے چے اس خبر خرا ہوا نہ دا. 19 تاریخ انشاءاللہ تاریخ اعلان شوے دے او دا اصلاحاتی کمیٹے نبا تپوس کی گی بیا رسو.
مشال ریڈیو چے پدی حق لا دا الفا دا سیاسی اتحاد دا مشر نثار مومن نو پختل نہ غوی چے دا مسئلہ په سپریم کورٹ کې نه هواریږي او دا وخت دا مسئلہ په پارلیمان کې پرته ده، خو که حکومت دا اصلاحات منظور نکړل نو پر ضد به یې دوی احتجاج کوي.
منګل عمل داده ورورا چې کو حکومت را روان میش د بجټ نه مخکې زمونږه دا مسوده اسمبلی ته چې دا کومه کمیټه کې بنټ پاس کړی دا او هغه اسمبلی ته د توشیح لپاره را نه لاو هلته پی عمل نشو او صدر امضا نکی، نو موږ به بیا چې دی نو د ای پی سی هم پروګرام لرو چې بیا یو پی سی را وغواړو په دې باندې. دا ټولې منصوبه زمونږ په هغه باندې پرتی دي که حکومت دا ونه کړ نو ځان ته چې دی نو یو غټې مظاهرې انتظام ولرو، خو دا به موږ مشاورت سره کوو.
مشال ریډیو چې په دې معامله باندې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهابالدین نو پوښتل نو د هغه وینا وه.
خبره دا ده چې کدا دوی په دغه بنیاد استعمالوي چې د دې خبرې اوس تعلق په دا وخت کې صرف فاټا سره نه ده، بلکې د مرکزي حکومت د صدر د اختیاراتو د وزیر اعظم د اختیاراتو او د هغې تشریح کول غواړي، نو موږ په دغه وجه باندې د دې سماعت کوو. نو که دا اصول دی خپلې دغه سي کیسونه خو تاسو سره پخوا هم ډېر راغلي دي چې په هغې کې د مرکزي حکومت بعضې ادارو زیاتی کړی دی، نو د هغې اختیار سماعت تاسو ولې نه اخستو؟ نو زما په خیال که هغه ټیکنیکل انداز کې ورته وکتلی شي د آئین په مطابق، نو بیا خو دوی سره هېڅ اختیار سماعت نشته.
د روان کال د مارچ په 2 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې فټه اصلاحات منظور کړای شول چې پکې ویلی شوي چې حکومت په قبایلي سیمې په 15 کالو کې په قومي بهیر کې شامل وي او کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې به د صوبایي اسمبلۍ لپاره د قبایلو استازي هم ټاکل کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د بومندو بے کوره شوی خلک وای چې په سیمه کې د امنیو د کاروبارونو د نشټوالي له وجې په پیښور او نورو بندوبستي سیمو کې منشتې په کار دي چې حکومت پر روانه سرشمیرنه کې دوی په بومندو کې استوګن په حیث شامل کړي. د بومندو یو شمیر مشرانو له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل که چېرې حکومت دا کار ونه کړي نو دوی به دغه سرشمیرنه نه مني. نور تفصیل شاهنواز ترکزی راکوي.
د بایزو د قام سره تړاو لرونکو نادر منان کوډاخیل وای چې د هغوی شماره په پیښور کې شوې، خو هغوی ورته ویلي چې د هغوی په شمول د ټولو بې کوره مهمندو شمار دی د مهمندو قبایلي سیمې سره وشي.
موږ دا مطالبه د هغوی کړې و چې د کومه ډاټا دوی اخلي په سټل کې چې هغې کې مستقل پته د مهمند جنسۍ د خلکو شته دی، دغه ډاټا دوی جنسۍ کې شمار کړي، جنسۍ نه دي ورکړي، یا دغه ډاټا کینسل کړي چې کومه ډاټا دوی اخیستې ده، چې موږ په جنسۍ کې دا کوم خلک دي دا جنسۍ ته لاړ شي اول ته خپله مردم شماري وکړي.
وړاندې حکومت ویلی چې قانوني آی ډی پیز یا ټی ډی پیز که په هر سیمه کې وي خو د شناختی کارت په بنیاد به خپلو سیمو سره شمیرل کیږي، خو د محمد ایجنسۍ د بایزو خوایزو او ساپو په سلګونو کورنۍ داسې دي چې د حکومت په وینا بې کوره نه دي، خو له خرابو حالاتو او د روزګارونو د نشوالي له وجې په خیبر پښتونخوا او نورو صوبو کې ژوند کوي. ګلشاه ساپی د لکاړو اوسېدونکی دی، وایي چې که دغه ولس د محمدو سره شمیر نه شو نو ممکنه ده چې د محمدو د ولس شمیر د پخوانۍ مردم شماره نه هم کم شي.
موږ خوشاله چې څه کاري زموږ کوم مردم شماري وشي نو زموږ په ایجنسی کې دوه یا درې ایمینګان جوړ شي، دغه شانته سنیټران او دغه شانته نور حکومتي منبرانو. خو هغه چې موږ دې اندازې ته وګورو چې دا کم خلک زموږ کوز دی او دا غي شمیر زموږ ته نه حسابېږي، نو موږ دا یقین لرو چې دا کم یو ایمینې دی زموږ چې دا راست د بل چا سره نیم نشي، ځکه چې هغه زموږ کم تعداد دی هغه خو ټول کوز پروت دی.
د باجوړ ایجنسی نه هم د چارمنګ او د مامون د یو شمیر ولس بهرنو سیمو کې اوسېږي. د باجوړ ایجنسی نه پخوانی پارلماني غړی اخونزاده چټان وایي چې پکار ده چې حکومت دغه ولس په قبایلي سیمو کې وشمیري.
زمونږ لپاره باید حکومت نه دغه مطالبه وکړي چې تاسو د مردم شماري کوئ، نو په دې باندې چې د قومونو کوم تحفظات دي دا ټول خلک کینوي، د دې تحفظات لري کنه به دا غیر متنازعه مردم شماري وشي.
نثار مومند عوامي نېشنل ګوند محمد ایجنسی مشر دی او وایي چې د سرشمیرنې لپاره باید اول ماحول سازگار شوی وي او وروسته یې سرشمیرنه شروع کړی وي.
د خپلې ایجنسی په شناختي کارت اتوماتیکلی هغه طرف ته مو لکی، نو د پاټا سره یو ډیر لوی ګیم دی، ځکه چې پاټا زیاتر سیدل نه ده او شماره د پاسه ده، نو دې مطلب دا چې دا فائدہ خو پنجاب تور کې جمع ټول پښتانه خو په پنجاب کې پراته دي.
د محمد او باجوړ به کور ولس د مردم شمارې په اولنې برخه کې پیښور او نورو سیمو کې رجستر شوی او د نادرمنان کو داخل پوینا چې هغه په تمه دي چې ګینه د هغه ډیټا یا معلومات په د محمد ایجنسی د سرشمیرنې دفتر سره شریک شي، خو د حکومت لخوا لا هم نه واضح شوی چې ګینه د ولس په چیر تشمیرل کېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو نه یوازې د ریډیو د لارې اوریدلې شئ، بلکې د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلې شئ. ورزو یو بل رپورټ ته د چین سرخار بیجنګ کې روډ شو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ پرون روان شوې شپېته کسیزه وفد چین ته رسیدلې او هلته به د بیلابیلو محکمو د دغې پلاوی غړي چینی سرمایه کارانو ته په دې صوبه کې د سرمایه کاری ګټې ورخایي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر مشتاق غنی تمه څرګنده کړې چې دغه وفد به په خیبر پښتون دغه وفد به د خیبر پښتونخوا لپاره غټه سرمایه کاری راوړلو کې بریالي شي. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې شپېته کسیزه پلاوی د چین سرخار بیجنګ ته رسیدلې دي، چرته چې به هغوی د چین سرمایه کار ته خیبر پختونخوا کې د سرمایه کاری ګټې ورخایي. د دغه روډ شو په حق لبانې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو او د لړو زده کړو خصوصي مشیر د دغه پلاوی د تلو نه وړاندې په پیښور کې مطبوعاتو ته خپل وینا کې ویل دا پلاوی چې پکې خوشه وته غټې محکمې دي چې پکې سیلګری، معدنیات، قیمتي کانو، لړز دکړې، تعمیراتی، د بجلی، د اوبو او د کرکروندې نه علاوه کارخانه جوړولو او یو شمېر نورې لوی وړې محکمې شامل دي. د دې ټول پوها او تکنیکی کسان چې شمېرې خوشه تر شپېتو ده په دې پلاوي کې په بیجنګ کې چینی سرمایه کار د خپل محکمو د منصوبو په اخلا خبروي او هغوی ته به په دغه ټولو میدانونو کې په خیبر پښتونخوا کې په سرمایه کاری کې ګټې ورخایي. نوموړي زیاته کړه چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري چې کومه منصوبه وه هغې کې مرکزي حکومت د پنجاب نه علاوه ټولې صوبې په تیاره کې ساتلې وې، ولې دوی په خپله چینی حکومت او چارو کو سارا نیخ پنیغا پدیڑا خبر اترې او لوزنامه شروع کړې دي.
یہ جو سی پیک جب سے سٹارٹ ہوا ہے
دا سی پیک چې کلنا شروع شوی دی مونږ ټول یې پتیار کې ساتلی وو. مرکزی حکومت با پټې پټې لوزنامه کولې او ته پنجاب نه علاوه نور درې وڼه صوبې ترې نه خبر اوي، ولې مونږ په خپل هڅو د غستون زرا پور تکړه انې आवाज مرکزی حکومت سره بلکې چینی چارواکو ته هم پلې اندېخنې سرګند کړې او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خپل دلته هم چینی چارواکو سره لیدکاته وکړل، وړاندې هم د چین دوره وکړه چې پکې یو شمېر لوزنامه او منصوبې لاسلیک کړې او همغه دوره کې د موجوده روډ شو لپاره هم لاره هواره کړه او اوس هم مونږ د سلونه زیاتې منصوبې وړو او تم سرګندو چې راتلونکي دوه څلور ورځې کې به خیبر پښتونخوا ډېره غټه سرمایه کاری رړلو کې بریالي شو او زموږ خیبر پښتونخوا به د نړیوال تجارت ګړ جوړ شي. د پام وړ ده چې چینی سرمایه کارو وړاندې نه د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري دلاندې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت سره یو شمېر منصوبې او لوزنامو باندې لاسلیک کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړی نیمایي ته ورسېدو. په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د فرخند اسد نه د دې ساعت د خبرونو لنډیز اورو.
Thank you.
نن د عبدالولی خان په هندون د وجل شوی د کون کی د ثوابی د مشال خان په کلی زیاده کی د مدنی ټولنو غړو په ګډون د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو په یولاریون کې برخه واخیسته او د مشال خان د وجل خلاف اشارونه ورکړل. د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو نن او پرون د مشال خان د کورنۍ سره هم لیدلی او په دغه پیښه خپل خفګان ښودلې دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د مشال خان د وجل نوټس اخیسته او د پښتونخوا پولیسو مشر ته یې په شپږ دیرشو ګنټو کې د راپور ورکولو امر کړی دی. بلخوا د صوبې حکومت وایي د مشال خان د وجنې پلټنو کې پرمختګ شوی او پرون پنځه نور مشکوک کسان نیول شوي دي. د مردان پولیس وایي د مشال خان د وجنې په ویډیوګانو کې شپږ کسان د پوهنتون ملازمین دي چې پکې درې نیول شوي دي او د نورو پلټنې روانې دي. د چین سرخار بیجنګ کې د روډ شو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې پرون روان شوی شپېته کسیز پلاوی چین ته رسیدلی دی. د فاټا ګرین الاینس ځینې مشران وایي چې د فاټا لپاره د حکومتي کمیټې اصلاحاتی په سپریم کورټ کې چیلنج کړي دي او د روانې میاشتې په 19مه نیټه به یې اورېدنه وي. له مومند بهر اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د نامنیو او د کاروبارونو د نشتوالي له وجې په پېښور او نورو سیمو کې میشت دي نو باید حکومت یې په سرشمېرنه کې دوی په مومندو کې حساب کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې لا هم د داعش جنګیالو پر ضد عملیات روان دي. پرون د شام په حلب ښار کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمېره 112 ته رسېدلې ده. دغه ځانمرګي برید د هغو بسونو سره نږدې شوی چې په حلب کې د وسلوالو تر محاصرې لاندې سیمو نه خلک کورام نه ځایونه ته وړل او نن په ترکی کې خلک په ریفرنډم کې رای اچوي چې له مخې به یې په اساسي قانون کې بدلون راولي او دې بدلون سره به په دغه هیواد کې صدارتي نظام جوړ شي.
فرخنده صدر ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد روان رد الفساد اپریشن کې د جنوبي پنجاب په ضلع ډیرا غازی خان کې د وسلوالو لس سهولتکاران وجلې شوي او په دغه موقع و مشکوک کسان نیولې شوي هم دي چې تعلق یې د تحریک طالبان پاکستان سره خودل کیږي. د ادارې په وینا د دې کاروایانو نه داسې ښکاري چې د وسلوالو شبکې په لاهور، کراچي، فاټا او په افغانستان کې موجود دي چې وخت په وخت خپلې کاروایانې کوي. نو په داسې صورتحال کې به د دې د خاتمې لپاره یو کوټلې منصوبهبندي جوړول پکار وي. نو اوس چې رد الفساد اپریشن روان دی باید چې دا د هغه چا پر ضد جاری وساتلی شي چې ترهګرو ته سهولتونه ورکوي. اداري وړاندې لیکي د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د خاتمې لپاره یوازې اپریشن ضروري نه دی. د دې سره سره به د اسکولونو، کالجونو او یونیورسټو کې د نصاب په بدلون باندې هم غور پکار وي. نو باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه سره کښېني او په مشترکه توګه په پوره ملک کې د یو شان نصاب جوړولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبریدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان د سینټ چیرمین میا رضا ربانی د حکومت د رویې پر ضد احتجاجن کار بند کړی او له سینټ نه د استعفا ورکولو هم ویلي. د کوم وروسته چې د خزانې وفاقي وزیر د چیرمین میا رضا ربانی د پخلا کولو کوشش وکړو خو ناکامه شو. ادارې وړاندې لیکي چې د سینټ د چیرمین په دې عمل باندې به د وفاق وزیران ښه خبر وي چې د دې پر شا سپټ عمل دی چې چیرمین دا ګام پورته کړو. خو موږ دومره ویلی شو چې د نوموړي په وینا چې وزیران سینټ ته ناراضي او د تپوسونو جوابونه هم په سم ډول نه ورکوي چې د دوی غیر سنجیدګي ښایي او دا رویه د جمهوریت پر ضد ده. اداري اخري کلی کې اوس چې وزیر اعظم نواز شریف د ګل پورس په خپل د سینټ په غونډه کې د ګډون فیصله کړي نو ضروری ده چې وزیران هم پارلیمان ته په سنجیدګۍ سره وګوري او خپل حاضري ضروري کړي چې دا رنګ جمهوریت او د ملک ته ګټه ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. دی وایر خبری ایجنسی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور ورستۍ وجنې تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. بلخوا د امریکا غږ ریډیو ویبپاڼه په یوه لیکنه کې وایي په افغانستان او شام کې د روس پالیسۍ د امریکا سره په ټکر کې دي. د دواړو مقالو لنډیز د اسرار العلومن نورو.
دی وایر خبری اجانس په خپل راپور کې د پښتنو راپور څخه کړي چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې یو زده کوونکی مشال خان چې پر ضد یې د مذهب د سپکاوي هیڅ قسمه ثبوتونه نه وو څرنګه په بې دردۍ سره وژل شو. خو لیکنه وایي چې دا لومړی ځل نه دی، ځکه چې له دې وړاندې هم په پاکستان کې یو شمېر کسان په دغه ډول وژل شوي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په عین کې د احمدیانو کافر ګرځولو او بیا له هغې وروسته د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق د سخت دریځه پالیسیو له کبله په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور وژنې زیاتې شوې. په لیکنه کې راغلي که پرسکا پر یو کس د مذهب د سپکاوي تورونه وي، نو د هغه پر ضد باید په عدالت کې مقدمه وچلول شي، نه چې عام ولس هغه ته سزا ورکړي. په لیکنه کې راغلي چې پاکستان کې د ناموسي رسالت قانون له مخې یو شمېر کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې. همداراز لیکنه وایي د قانون له مخې هغه کس ته به هم سزا ورکول کیږي چې پر یو تن یې په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګولي وي، خو د لیکنې له مخې د قانون دغه برخه ډېره کمه عملي کیږي. بلخو د امریکا غږ راډیو په خپل ویبپاڼه یو مقاله خپره کړې چې سر لیکي دی په شام او افغانستان کې د روس پالیسۍ د امریکا له هغې سره په ټکر کې دي. په لیکنه کې راغلي چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان امنیت او د سولې بهیر په اړه د روس په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، چین، ایران او هندوستان په ګډون 11 هیوادونو برخه واخیسته. روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. جرمني خبري اجانس ډی پی ای د روس د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې ته په اشاره وایي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او باید سیاسي حل یې ولټول شي. دغه غونډې ته امریکا هم بلل شوې وه خو برخه یې پکې وانخیسته. د امریکا غږ راډیو ویبپاڼه وایي د امریکا دریځ دا و چې له وړاندې ورته د غونډې د ایجنډا په اړه څه نه ویل شوي او نه هم د غونډې اهداف واضح وو. بلخوا روس د شامي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته هم دوام ورکړی. کارپوهان وایي چې په افغانستان او شام کې د داعش له منځه وړلو لپاره د ماسکو او واشنګټن ترمنځ همکارۍ ته لویه اړتیا ده او د دې لپاره باید امریکا او روس خپلمنځي اختلافات ختم کړي.
بلخوا د ترکی خلق نن د خپل هیواد په اساسي قانون کې د بدلون په اړه په ریفرندم کې رای اچوي. د نننیو رایو نتیجه به په ترکی کې ځواکمن ریاستي نظام رامنځته کوي او ولسمشر ته یو پورتګان ته په کې نور پراخه صلاحیتونه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل رپورټ کې ورو.
د ترکیه په نننۍ ټول پښتنه کې رای ورکوونکي 1300 پښتنو ته یوازې د هو یا نه ځواب وایي او د رایو یو ساده اکثریت هم کولای شي چې په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب کړي. په دې ټول پښتنه کې نږدې 55 میلیون وګړي چې د رایو ورکولو پر شرایطو برابر دي د رایو ورکولو په څه باندې 1,60,000 مرکزونو کې رایو ورکوي. د رایو ورکولو بهیر چې اوس هم روان دی د سهار په 2 بجو پیل شو او د مازدیګر تر 5 بجو پورې دوام کوي. په بهر کې ډیره ترکانو خپل رایې مخکې ورکړي. د دې ریفرندم د نتیجو په اړه مقدماتي نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې شوې ښایي چې په اساسي قانون کې د بدلون طرحې ته د رد او تایید د رایو توپیر ښایي ډیر کم وي، خو بیا به هم اکثریت د دې طرحې د تایید پلوي وکړي. که په اساسي قانون کې د بدلون دا طرحه تایید شي نو دا به په 1993 کال کې د عصري جمهوریت له جوړېدو په راوروسته موده کې د ترکیې په نظام کې تر ټولو لوی بدلون وي. د دې بدلونونو له مخې د ترکیې پارلمان نور هم کمزوری کیږي، د صدر اعظم څوکۍ له منځه ځي، د قضا په وړاندې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتیږي او رجب طیب اردوغان کولای شي چې د نورو 10 کلونو لپاره د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي. یو شمیر څارونکي د ترکیې په نظام کې احتمالي بدلون ته پر واک د ولسمشر اردوغان د زیات کنټرول په سترګه ګوري. د اروپا د کارنګي تحقیقاتي ټولنې کارپو مارک پیرینی چې پخوا په ترکیه کې د اروپایي ټولنې سفیر پاتې شوی په همدې نظر دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل
که د ترکیې ولسمشر په اساسي قانون کې د بدلون پر راوستلو بریالی سي نو داسې نظام به رامنځته سي چې په لویدیځه نړۍ کې به انډول ونه لري. له دې سره به واک د یوه شخص په لاس کې متمرکز سي او داسې یو پیاوړی ریاستي سیستم به رامنځته سي چې د کنټرول او توازن لپاره به یې بل څوک نه وي. دا به رښتیا هم د یو سړي واکمني وي او واضحا له اروپایي معیارونو سره به په ټکر کې وي.
له دې مخکې اروپایي شورا هم له ټول پښتنې وروسته په ترکیه کې د درېګونو قواوو د تفکیک د یقیني کولو او په تیره د قضا د خپلواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې وه. همداراز د بشري حقونو په چارو کې د اروپایي ټولنې کمشنر هم د اپریل په 12 نیټه په یو بیان کې د ترکیې د کمزورې قضا د صلاحیتونو پر کمیدو اندېښنه څرګنده کړې وه. خو اردوغان او ګوند یې ای کی پی استدلال کوي چې د کورد بیلتون پالو روان وسلوال پاڅون د تیر کال د جولای میاشتې پوځي کودتا په هیواد کې پرله پسې تروریستي حمله او د سوریې له جګړې ترکیې ته د څه باندې 2 میلیونه کډوالو تیښتې د یو پیاوړي جمهوري ریاست اړتیا رامنځته کړې ده. اردوغان وایي چې د یو پیاوړي ریاستي نظام رامنځته کېدل به له دې ستونزو د راوتلو لپاره د پریکړو په وړاندې خنډونه کم کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغواکیای چې پکې درته د ژمنې سره سم دا وخت د باختر استوري خبرونه وړاندې کوو. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ خبريال باز محمد عابد تیاروي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د رحمان بابا د کلنی ورس او مشاعرې حال په یو رپورت کې درکړو. بیا به په ډنمارک کې د میشت افغان شاعر او هنرمند عیسا بارام سره په ډنمارک کې د پښتو فرهنګي هڅو په اړه لنډشان مرګه وړاندې کړو او په اخره کې به له یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله هم ولرو. نومړی رپورت ترازو. 13 اونۍ پیښور کې رحمان ادبی جرګې او پښتو ادبی بورډ په ګډه د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا عرس ولمانځه. خو لیکوالو او شاعرانو له دولتي چارواکو ګیله لرله چې د رحمان بابا کمپلیکس ته په سمه توګه پام نه اړول کیږي. نور حال له پیښور څخه زموږ د همکار خالد خان په رپورت کې.
دا رحمان ادبی جرګې د یو چارواکي په وینا دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې وزیر او صوبایي حکومت نه دغه غوښتنه بیا بیا کړې ده چې د رحمان بابا عرس دی په سرکاري توګه ومانځل شي او په دغه ورځ په ټوله صوبه کې د عام چوټې اعلان وکړي شي. پېښور کې د پښتو صوفي شاعر او بزرګ عبدالرحمن بابا په مزار 3 ورځنی عرس د اتوار په ماښام پای ته ورسېدو چې د مشاعرې او قوالې نه علاوه د رحمان بابا په ژوند او شاعرۍ لیکوالانو او سیړنکارو خپل سیړنې وړاندې کړې. دا رحمان بابا ادبی جرګې عمومي سر سکتر ډاکټر ظفر الله بخشالی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر او نور ذمہوار چارواکو ته په عرس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو صرف د پېښور ضلعي ناظم د بابا په مزار حاضری وکړه.
د حکومت وخت نه چې کوم دا مطالبات دي چې دی د رحمان بابا عرس چې کوم دی دا د سرکاري توګه باندې ونمانځل شي. پر اوس کال هم موږ دا خبرې کولې سکالم کو هر وخت موږ دا خبرې کړې دي چې د رحمان بابا عرس پرځ دی یو چټي چې کوم دی مقامي چټي دا د اعلان کړی شي او د دین علاوه د رحمان بابا د عرس سرکاري حیثیت حاصل شي.
دا شان پیژندل شاعر او لیکوال پروفیسر ډاکټر اسیر منګل د رحمان بابا د شخصیت په حواله وویل چې هغه د ټول انسانیت شاعر وو او د هغه پیغام د مینې او امن وو او باید چې د رحمان بابا عرس په سرکاري توګه ومانځل شي.
باید جمنګ داغه مقام په جنو او داغه کوم حیثیت ته داغه مطابق دا غند منز غونډیو کو خلکو باندې هغه په جنو چې هغه کم پیغام دی. نن سبا چې پمنګ باندې کم حالت راغله د پښتنو په خاور باندې کم هور بل هغه د پاره هم دا شخصیت چې د پرکواریت نه بالاتر سوچ و ده د سوچ د انسانیت سوچ.
خبريال شیر عالم شینواری وای چې رحمان بابا مزار او کمپلیکس په کار 1992 کې جوړ شوی دی، خو دا مزار په دننه نه خو د مشاعرې د پاره او نو د خلکو د ناستې د پاره خاص انتظامات شته دي.
زه فکر کوم چې دا زمونږ د حکومت هم او زمونږ د عوامي حلقو ډېر کمزوري ده چې دغه مزار او دغه کمپلیکس چې په کال 1992 کې جوړ شوی دی هغه کې مشاعره حال لا تر اوسه هغه ته تاله لګېدلې ده او هغه نه ده کولو شوی. بل دا چې دلته کې سټوډنټس راځي، فیمیلز راځي، لکه زنانه راځي، د هغې د پاره پراپر د ناستې ځای بالکل نشته. په خورو تاسو ګورئ چې دلته کې خلک ماشومان ناستي.
د رحمان بابا عرس هر کال د اپریل په لومبنه اونۍ منځل کیږي چې په لومبنه ورځ د بابا په مزار صادر او ګلونه غوړول شي او د بابا په مزار مشاعره او قواله پروګرامونه هم کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پښتانه شاعران او لیکوال چې د نړۍ په هر ګوټ کې وسیږي خپل ادبي او فرهنګي تنده د ادبي غونډو په جوړولو سره ماتوي. په ډنمارک کې هم یو ډله پښتانه لیکوال ژوند کوي چې هلته یې یو ادبي ټولنه جوړه کړي او وخت نا وخت خپلې غونډې او مشاعرې کوي. د دغې ټولنې یو تنفال غړی عیسا بارام چې تازه هیواد ته راستون شوی، په ډنمارک کې د ادبي هڅو په اړه مو ورسره لنډشان مرکه کړي، تاسو یې اورېدو ته رابولم.
بارام صاحب، تاسو د وطن نه لري په ډنمارک کې ژوند کوي او ورسره یو شاعر هم وي. په ډنمارک کې شاوخوا نور شاعران هم شته افغانان چې تاسو کله کینئ راټول شئ یا داسې کوم ادبي غونډه مو جوړه کړې ده؟
تقریبا زه 17 کاله کېږي چې د وطن لري ژوند کوم. په ډنمارک کې مونږ یو ادبي بهیر لرو چې د پانوس هنري ادبي کاروان په نوم یادېږي، چې په دې کې مونږ سره ډېر شاعران، مشر شاعران ملګري دي چې بیکسیار صاحب، ننګ صاحب، هیواد شیرزاد صاحب او نور دغسې ملګري مونږ سره راټولېږي او ادبي او فرهنګي غونډې کوو.
ستاسې د ادبي او فرهنګي غونډو تازه طریقه څنګه وي؟
مونږ په درې میاشتو کې یو غونډه لرو چې په دې کې شعر عمل کېږي، لنډو کیسو لیکوالان مونږ سره شته او هنرمندان ملګري مونږ سره سنبال چې هغو ته د شعر د ښه اجرا کولو یا تکتیکي بخشونو باندې بېکثر سره معلومات ورکوي. نو د مونږ مشاعره یو به ورسره هغې نه مونږ کره کتنه لرو یا نقد دا لرو ورباندې مونږ د مشاعره دغسې همېشه عبد صاحب چې راټولېږو سره په یو حال یا یو ځای نیسو یا د یو دوست په کور کې اول مشاعرې برخه یې وروسته د هغې نه کره کتنه او کله کله هم بېکثر صاحب د شعر د جوړښت او چې شعر باید څنګه ولیکل شي په شعر کې خیال او نور خبرې چې څه دي په دې باندې معلومات ورکوي مونږ ټولو دوستانو ته.
دا سونامې چې تاسې یادې کې دا خو واقعا د پښتو په شعر کې وتلې نامې دي. علاوه د دغې 15 کسونه چې تاسې هلته شاعران یې او راټولېږئ، اورېدونکي هم لرې کنه؟
خو به څه مونږ کال کې دوه غټې غونډې کوو چې په هغې کې همیشه یو کتاب چې مونږ ویلي دي چې د پانوس ملګري باید په کال کې یو کتاب محصول ولري چې هغه مونږ کتاب وړاندې کړو. نو دا څو کاله خوشبختانه چې مونږ شاعران ملګري شعري مجموعې چاپ شوي دي، هم چرند یو ناول او د لنډو کیسو مجموعه د خوشحال مزاروال هم مونږ چاپ کړی دي. شاور رحمان ځواک یو ناول مونږ چاپ کړی و، په هغې باندې لمانځ غونډه وکړله او د اروپا په سطحه باندې ډېر دوستان او ملګري فرهنګیان راغلي وو. په هغې کې کنسرت هم و او د مونږ کارستویم چې دغه فرهنګي ټولنه د کوم چا د خوانه مالي نه تمویلېږي، مونږ په خپل مصرف سره دا کوو خو ډېر زیات مینهوال لرو.
دا خو هغه د لویو غونډو خبرې شو چې تاسې په کال کې کوئ او بیا په اروپا کې د نورو هیوادونو نه پکې هم افغانان پښتانه ګډون کوي ستاسې په مشاعره کې. تاسې چې کله په دغه دریو میاشتو کې راټولېږئ، ستاسې د شاوخوا افغانان چې اوسېږي یا د کورنۍ غړي وي هغه هم په دغه مشاعره کې له تاسو سره ګډون کوي په دې ناسته کې؟
متاسفانه چې نه، مونږ چې دغه درې میاشتو کې یو ځل راټولېږو دا د پانوس غونډه وي. په دې کې د مونږ بعض مینهوال شته چې هغه شاعران هم نه دي، مونږ سره په دغه پانوس ادبي بهیر کې شامل دي. مالی بخش کې مونږ سره کومک کوي او په تنظیمي شعرونو کې مونږ سره کومک کوي. د مونږ مینهوال دي چې د مونږ تعداد ټول 150 کسانو ته تقریبا رسیږي. خو د مونږ د کورنۍ غړي یعنی زنانه په دې کې اشتراک نه کوي دغه درې میاشتې غونډه کې.
زما مطلب یوازې د زنانه و نه، نو د کورنۍ نور غړي ځوانان اتا کمسنه الکان دا هم تاسو سره ناشته کوي کنه؟
په پانوس ادبي بهیر کې مونږ سره ډېر ځوان شاعران یا هغه شاعران چې نوې لیکنه شروع کړې ده یا لیکوالان دي چې نوې نثر لیکي یا لنډه کیسه لیکي هغه مونږ سره شته دي. هغه راځي مونږ هغه ډېر په غور سره اورو او کوشش هم کوو. لږ زره مشکلات د دې شته چې خلک هلته ډېر مصروف ژوند دی، ډېر خلک دي چې دې ته وخت نه ځانګړېږي. دغه ستونزې سره واقعا مخ شو. مونږ باید ځوانان او په دې لاره کې مونږ لګیو کار کوو چې باید ځوانان ځان سره راولو چې ځوانان مونږ سره په دې بهیر کې شامل شي.
تاسو د یو اماتور هنرمند په توګه باندې کله کله د خپل اواز ازمایښت هم کوي، هغه ته چې تاسو راټولېږئ په دې دریو میاشتو کې داسې سندریز ماخام هم وي او کنه یوازې مشاعره او کرکته نه وي؟
وابت سه برسته برخه دی مونږ د غونډو همیشه موسیقي او یوازې زنه مونږ سره د وتلي هنرمندان نور لکه کبیر امیدی، اماین صاحب زی چلته اوسېږي. دوم کله کله دی مونږ په غونډو کې ونډه اخلي او د شاعران د دوه د تجربه نه په استفاده سره خشور نه انتخابي بیکاسیار سه نور ملګری مو سره کومه کوي دوم کله کله مونږ ته موسیقي کوي نو په درې میاشت کې اوس رتمي موسیقي یا
که اوس د مشال راډیو اورېدونکو ته د هغه طرزونو نه چې تا ځان ته غوره کړي وي خپل شعر دی وي که د بل وي داسې لږ شان زمزمه کوي
د غني خان یو شعر چې زه هغه ته ډېر متخد سړی یم او ډېر مې خوښېږي د هغه یو شعر به تاسو زمزمه کړم غني خان وایي چې ما په ګل کې ولید چې ته نمو مې کتاب کې اے مولا ستا نیم کتاب مې واورې دربار کې حسن در نو رخ شو د کعبې په دیوالونو کې زه یم دام بینام د غمونو په گرداب کې اے مولا ستا نیم کتاب مې واورې دربار کې زرد شم د ګیره مولا سوال د لیونی واورا زرد شم د ګیره مولا سوال د لیونی واورا نوم پر د کافر مقداد د غزل ثواب کې اے مولا ستا نیم کتاب مې واورې دربار کې
ډېره مننه خوشاله اوسې
جار د شما بچ
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم په جلال آباد کې د ځوان سندرغاړي قرار دلسوز سره د هغه په هنر د زړه خواله
ډېره مننه ګلابا تر تا ول دا وایه چې نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق
نوم مې قرار دلسوز دی او خپله د لغمان یم او شپې ورځې دلته سبا کو د کار غریبۍ لپاره
دلته چا سره په ګروپ کې ته باجا غږې
زه دلته خپل ګروپ مې د خوسیګم اسمت الله معصوم سره
عمر دې سو کاله دی
عمر مې داسې درتون چې نونس شل کالو وین
تاسو خو د ډېره خار مونږ وغږوله څومره وخت کېږي چې د ارمونی زده کړې ته راوتې
دا یو کال کېږي چې راوتې ما موسیقۍ ته
یعنی ستاسو په کورنۍ کې مخکې څوک داسې هنرمند نه دی تیر شوی
نه 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 زمونږ په کورنۍ کې هنرمند څوک نه و زما خپل شوق و د موسیقۍ سره پلار مې هم داسې کله کله شوقانه یوه نیمه ګانه به کوم محفل واده ماده کې به ویلې او زما خپل مسلک سره شوق و ما زړه مې غوښتل
تاسو د ارمونه د چا نه زده کړي
ما ارمونه د ګلاغا بیسودی نه زده کړي
داسې په باقاعده توګه دې ورته شکر مې خېده که نه
نه نه نه شکر مې تر اوسه نه دی خې او ارمونه مې تر اوسه تر کوم ځای پورې چې زده کړي بار له دې زړه مې د چورته شکر کېدم
دلته چې تا سره اوس خپل هنري ډله ده ودونو محفلونو ته ځئ داسې چرته چرته ځئ
لوردونه خو ښکته نه شو تللی او دسه دو سره کین اخپورته نشو تللی بس نو امداد خار ما بینز ده
ولی نزی خبر است ده
بس نو امنیت خراب ده آغا کم کارونه کم وقتونه و کم پیسه و کم شان چول آغا نو پا اتراب که اتراب تطلی نشو او خار که دومنه پرگرامونه شته ده نه لکه تنا دسه نده چه تنا منگیو من ونده هزار نفر نور دی آغوی مم ده غسی و مرزق ده پار دلتا خلقو دفترونه نیولی دی نه ده حکمت ده خوانه کم کومک من تشته ده او نرو را گل خپل پورا کویشو
تاسو تا چه دلتا دفتر لسوگ اهلی زوق راشی زوانان راشی او تاسو نه دیو گینټی دو گینټو د پاره د موسیقي د اوریدو غوښتنه وکي تاسو هغه ته زریږي چې موسیقي وغږوي د البته د وجری په مقابل کې
ولین دلته خورته یو نیم پروګرام ولین کوو دلته د همدې د وجنې دلته ورته کوو چې ولې شوخه امنیت خراب ده بار مونږ نه شتللې لکه د خار نه بار اغه د خار نه بار خلک چې دلته راځي بیا مونږ ورته دلته په دفتر کې پروګرام نیم کوو
اوس چې ما سره د درې سلور ملګری راغلي دي دوی غواړي ستاسو نه ډیر نه یو سندره نیمه د مشال رادیو د اوریدونکو د پاره او د زما د یارانو د پاره تاسو وړاندې کړئ
شیر د پرویز بي سروان دا به درته ووایم د وطن په باره کې
ګور خبر دې زوال دې وسلوالو خلق ما وزنی وبال دې وسلوالو خلق ما وزنی وبال دې وسلوالو مسجد ما نړوي ما کوي چاو دې من چاودنے مسجد کور د زل جلال دے وسلوالو خلق موجنے ببال دے وسلوالو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی خات او آباد وسئ.
مشال ریڈیو دا
خاموش دیران وجنی یو چغاشت پکارا بیدار کلال ملا پخورت پختل کاتا ملوا زنا ولا چکنی دغا بیس دیران وجنی لدا قاتل خاموش دیران وجنی یو چغا شت پکارا بیدار کلالم نا زندگی دے ران وجنی